د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. 2015 او 2016 کال د افغانستان د ملي اردو د پاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړي کلونه وو. د خبرنن په کابل کې د مارشال فهیم د نظامی اکاډمۍ د نویو فارغ سویو افسرانو د فارغېدو د غونډې پر مهال سوې ده. په دې اړه نور تفصیل خبریال رحیم ګل سروان راکوي.
د دفاع په وزارت کې د ملي اردو د شهیدانو په یاد څلۍ دا څلۍ د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو په یاد او درناوي نن د دې وزارت په انګړ کې وښودل شو. ملي اردو سږ او تیر کال له سختو جګړو سره مخ وه. په همدې دوو کلونو کې تر ټولو نورو کلونو زیاته مرګ ژوبله هم ورکړې ده. دفاع وزارت د مرګ ژوبله شمیره نه ورکوي، خو لوی درستیز بیا وایي چې څه سږ کال د ملي اردو د زیاتو تلفاتو لامل شول.
باز هم بعضې مشکلات
ځینی تکتیکی ستونزې موجودې وې او همدا دلیل و چې متاسفانه دفاعي او امنیتي ځواکونو تلفات او ضایعات لرل.
همدانند د مارشال قاسم فهیم له نظامی اکاډمۍ 300 تازه د ملي اردو افسران فارغ شول. دوی د یو کال لزده کړو وروسته د ملي اردو لیکو ته ورستنیږي. له دغه نظامی اکاډمۍ تر دې دمه 2000 د ملي اردو افسران فارغ شوي دي. دفاع وزارت وای د جلب او جذب ترڅنګ د ملي اردو روزنه په خپل ځای ده. له نظامی اکاډمۍ دغه فارغ شو افسرانو ویل چې دوی به د جګړې کرخې ته ورزي.
ما د هر ګوشه افغانستان
کدا افغانستان په هر ګوت کې په هر ولایت کې دند راوز پرل شي پکې خپل وظیفه اجرا کوو.
بل خواته د سیګار راپور خي چې سکل تر 15000 زیات د ملي اردو سرتيري وژل شوی، خو دفاع وزارت د سیګار د شمیره نه مني. دفاع وزارت وای له جګړو او د ملي اردو د قربانیانو ترڅنګ له هم د ملي اردو د جلب او جذب مرکزونو کې پراخه مراجعه شته.
ملی اردو شمیر یو لکو 15000 تنه ده، خدا دا طلب اردو ده کده شي په یومیش کې 15000 شپږزره نفر ترخیص واخلي هغه خپل کورونو ته لاړ شي. خدا په دې معنی نه ده چې موږ ملی اردو اکمال نه ده. موږ په تعلیمی مرکزونو کې نوی نفر لرو په ما غشمیره باندې چې ترخیص اخلي یا غیر حاضر کیږي یا مثلا شهید او زخمی او مثلا د اردو نه منفکیږي د هغه په ځای باندې موږ په تعلیمی مرکزونو کې نفر لرو بیرته اردو اکمالي.
د دفاع وزارت وای د ملي اردو لپاره تر ټولو لوی ستونزې دا ده چې لا هم هوایي ځواک په بشپړ توګه په خپل پخو نه دی ولاړ. دا وزارت وای درانه توپچی او درانه زریدار د نورې هغه نیمګړتیاوې دي چې ملي اردو یې نه لري. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات غیر مستقیم دی او رای کاندیدانو ته د ایالتونو په اساس ورکول کیږي. هر ایالت د خپل نفوس په اساس رای لري. هر کاندید چې 200 رای وګټي نو هغه به انتخابات ګټلی. په انتخاباتو کې د ځینو ایالتونو رای خو مخکې لا معلوم وي چې چاته به رای ورکوي، خو داسې ایالتونه هم شته چې د رای نتیجې د مخه نه وي معلوم او په انتخاباتو کې کلیدي نقش لري. په هغو ایالتونو کې چې په بدا ځلې په انتخاباتو کلیدي یا مهم بلل کیږي یو اوهایو ایالت دی او 13 استازي لري. دا چې څنګه او ولې اوهایو په دغو انتخاباتو کې مهم نقش لري، موږ په اوهایو کې د اوهایو د دولتي پانتون د منځني ختیځ د مرکز د مشر عالم پاین سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
محترم پاین صاحب، اوهایو خو د تیرو انتخاباتو په ځیر یو ځل بیا کلیدي یا مهم ایالت ګڼل کیږي، نو دغه ایالت ولې کلیدي ګڼل کیږي او د نفوسو په حساب، د تعلیم په حساب او د اقتصاد په حساب دغه ایالت څنګه ایالت دی؟
دا ایالت تقریبا د امریکا په منځ کې واقع شوی دی او دا چې دا دومره نفوس نه لري لکه نیویارک او کالیفورنیا.
بله،
دا تقریبا په حدود کې د 10 میلیون نفوس لري. هم صنعتي ایالت دی او هم اقتصاد زراعتي.
بله،
او دا اهمیت په دې کې دی چې دا د امریکا رئیس جمهوران د بالخصوص د جمهور خواهانو د ګوند هیڅ یو رئیس جمهور په دا تیرو تقریبا 35 کلو کې نه دی رئیس جمهور سوی چې دا د جمهور خواهانو د ګوند چې دا اوهایو یې نه ګټلی. خو دا یو موضوع ده. د بل خوا څخه دغه اوهایو او نارت کارولاینا، کلورادو، فلوریدا، نبراسکا، ورجینیا دا هغه ایالات دي چې دا کله دیموکراتانو ته رایه ورکوي، دا نور کله ریپبلیکنانو ته. نو دا په نامه د سوینګ سټیټس یادیږي. دا سوینګ یعنی کله یوې خواته سي کله بلې خواته سي. نو په دې لحاظ باندې دا دواړه ګوندونه د امریکا چې دا جمهوری خواهان او دا په خپل دا دیموکراتان دا ډیر کوشش کوي چې دغه دا سوینګ ایالات هر څوک چې وګټي نور ایالتونه خو معلوم دي تقریبا اوس نیویارک دی چې هغه همیشه دیموکراتانو ته رایه ورکوي، کالیفورنیا ده چې همیشه دیموکراتانو ته رای ورکي، ټیکساس دی چې همیشه ریپبلیکنانو ته رای ورکي، اما دغه ایالات چې لکه دا ما چې ذکر کړل په هغو کې دغه د نبراسکا او نارت کارولینا او کولوراډو او ورجینیا دا د سوینګ سټیټس دي. په نامه ده چې دا سوینګ دا معنی لري لکه دا ګاز دا ټال چې خوري، کنه کله یو خواته سي ټال کله بلې خواته سي. او په مابین کې دغه د اوهایو اهمیت په دې کې دی چې هغه هم کله په دا سوینګ سټیټ کې راځي او کله نه راځي. اوس مثلا په تیرو انتخاباتو کې اوباما دا ایالت وګټي، جمهوری خود دی دغه د دیموکراتانو څخه، مګر بیا هم وګټل، مګر معمولا اوهایو او ریپبلیکنانو ته رایه ورکوي.
بله، او داسې دی پایان صاحب چې آیا د امریکا د زیاترو نورو ایالتونو په زیر په ښارونو کې د دیموکراتانو طرفداران ډیر دي او که په اطرافو کې جمهوری غوښتونکي، په دې باره کې تاسو څنګه معلومات راکوي؟
هو دا درسته ده، دا دي چې په دا شارو کې چې دا لوی لوی شارونه چې دي مثلا لکه لاس انجلس او دا نیویارک او سان فرانسیسکو او شیکاګو، دا په دې کې یو تعداد تعلیم یافته خلک ډیر دي او دا د دنیا په مسایلو باندې معلومات لري، دا اقتصاد او دا نور، او دا یو تعداد چې دغه خلک دي چې په دا هغه ځایو کې چې دا اطراف دي، نو دا په اطرافو کې د هغو خلکو دا سویې تعلیمي په دا فیصدي کمه ده. نو په دې لحاظ باندې هغه دغه ډیر خلک چې دغه دي دا کنزرویټیو دي یا محافظه کار دي. په امریکا کې دغه د شارونه چې دي هغه همیشه د یو نوکي لیبرال دي، کنه یو څه مترقی دي، او دا اطراف چې دي هغه لکه دا په ټول دنیا کې تقریبا دغه څه ده. دا اطراف همیشه کنزرویټیو د خپل انانات او خپل ټریډیشن او دغه شانو ته ډیر اهمیت ورکوي، او بل اخر دا په خپل د دین رول، دا د عیسویت د دین، دا د دوی کلیساوي چې ده دا هم ډیر رول لري، او دا په اطرافو کې دغه ډیر خلک دي، دا د کلیساګانو ته ډیر ورځي تر هغه چې دا شاري خلک دي. او بل دا چې په دا شارو کې بل مسله دا ده چې په دا شارو کې تورپوستان ډیر دي، فیسجی دغه هسپانویان ډیر دي، مثلا دا د یونان او دغه خلک دي، عربان دي، مسلمانان دي، دا په د شارو کې دي چې هغه هم یو په دې لحاظ چې دا تعلیم یافته خلک دي په فیصدي په لحاظ، او د بل خوا څخه هغه دومره کنزرویټیو نه دي. او یو چې دا مثلا یهودان دي، دا یهودان د امریکا چې دي، په امریکا کې تقریبا 3 یا 4 په سل کې یهودان دي، هغه اکثره تعلیم یافته دي او د په شارو کې دي.
بله،
او دا مسله ده، دا سړی د باندې چورته ګوري دا نه ویني، دا د نږدې څخه دغه معلومات چې سړی دا ویني.
او د انتخاباتو د نتایج په اړه پایان صاحب، سرویګانو د دواړو کاندیدانو ترمنځ رقابت دونه نږدې شي چې پیشبیني مشکله ده، او که څنګه یعنی آیا دا ځلې به هم د اوهایو ګټل یعنی کاندیدانو ته د انتخاباتو ګټل وي؟
بله، اما داسې معلومات تر اوسه پورې خدا په اوهایو کې په خپل د ډانل ټرمپ،
بله،
چې د جمهوری خوانو د ګوند کاندید دی، هغه په اوهایو کې هغه مخته دی. او دا یو عجب خبره هم نه ده، همیشه دوی په دغه وی یو دغه سبیل بل بازي استثناءات راسي، لکه د کینډي غونډې وسړی مثلا، یا لکه د اوباما غونډې وسړی، چې دغه کنزرویټیو یا د محافظه کار ایالات هغه ترا ورکه دغه محبوبیت،
بله،
دومره ډیر وی چې دغه بازي خلک دی، ډیر خلک راي وزاره ګری ته ورځي. او بل مسله هم دا ده چې د باندې څخه مشر ته ګورو امریکا ته، دا په دې پر اړه لري چې څونه خلک د راي ګری او مراکز ته ورځي.
بله بله،
بازي وخت خلک دا سي چې تمبل سي، هغه وای وای بل هغه څخه بابا دا یا اوباما ګټي، دا هیلری کلینټن ګټي، یا ډانل ټرمپ ګټي.
بله بله،
هغه دا دي چې وای نو چې څو ورځې د زماره به یو راي دا زموږ د کورنۍ څلور پنځه راي دا به حساب نشي. نو د بازي وخت دغه دا تمبلي چې دا دوی نه ورځي، هغه د یو ګوند یا د بل ګوند په نقص باندې تمامېږي.
بله، ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب علم پایان.
دا شنه د خبرونی درنو ریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. روشان نورزه ما د شنټک په پروګرام کې ستاسو کور بایم. درنو ریدونکو، د شنټک خبرونی چې هر پنځشنبه خبريږي د ساينس او ټکنالوژي موضوعاتو ته ځانګړي سوي وي. د نن شپې په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ساينس د زده کړې د هڅولو یا تشویق لپاره څه کول پکار دي. د نن شپې په خبرونه کې می د ننګرهار د پانتون د ساينس پانځي استاد صفت الله صاحب ملمه کړی دی، او همدارنګ می د قندار د پوهنې ریاست پوهنې تدریسي ماوین ایواز نظری صاحب ملمه کړی دی. درنو اوریدونکو، کچیر تاسو پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو تاسو هم کولی شئ چې زموږ خبرونه ته زنګ ووهئ او په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو شمیره د 202-6-19-13-14. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ میلمانه پروګرام ته نه دی حاضر کړل سی زموږ تخنیکي امکار هڅه کوي چې د میلمنو سره تماس ونیسي. خو زه باید تاسو ته یو ځل بیا وایم چې نن شپه د شنټک په پروګرام کې موږ غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ساینس د زده کړې په برخه کې څه کارونه سوي دي، څه کارونه په کار دي، او څنګه کیدای سي چې ماشومان شاګردان دې ته تشویق سي چې ساينس ته مخه کړي او د ساينس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې وکړي. په دې به خبرې وکړو چې څنګه د ابتدایي تعلیم په برخه کې کار کیدای سي چې ماشومان د ډېر کوچنوالي نه تشویق سي، دوی ته وویل سي چې ساينس ته مخه کړي. او همدارنګه په دې باندې به هم خبرې وکړو چې په متوسطه او همدارنګه د لیسې په دوران کې څنګه کیدای سي چې څوک ساینسي مضامین ته مخه کړي، او بیا وروسته په پانتونو کې څنګه د جذبولو امکانات څومره سته، په افغانستان کې د کار کولو لپاره څومره ورته زمینه سته، او آیا ساینسي مضامینو ته یا خلک چې په ساینس کې زده کړه کوي هغوی ته پاره نظر کتل کیږي، لکه څنګه چې نورو ساحو ته مثلا انجینری کې یا مثلا دغه رقم په اجتماعاتو کې چې خلک تحصیل کوي آیا مقایسه کیږي، آیا خلک ورته پاغه سترګ ګوري او کنه ګوري. په دې ټول موضوعات باندې به خبر وکړو، په دې باندې به هم خبر وکړو چې په افغانستان کې په مکاتبو کې د ساينس مضامین څومره دي، څنګه تدریسیږي، او څنګه کیدای سي چې د افغانستان د تعلیم و تربیه کیفیت ښه سي، او په تیر بیا البته د ساینسي مضامینو کیفیت ښه سي. په پروګرام کې میلمانه د ننګرهار د پانتون د ساینس د پوهنځي استاد صفت الله صاحب دی، او د قندار د پوهنې د ریاست پخوانی تدریسي معاون ایواز نظری صاحب می هم میلمه کړی دی. زموږ په ټلیفون کې څه ناڅه مشکلات شته، زما تخنیکي همکاران کوشش کوي چې میلمانه روخ کی میلمانه راولی پروگرام ته، خو ترغو پوری به زستا سره خبرې کومه. کچیر تاسو کوم پوښتنه لري، کوم نظر لري، نو تاسو کولی سي چې مشته ټلیفون وکي، مشته همدا اوس زموږ سره تماس ونیسي، او موږ به ستاسو ټلیفون ته ځواب درکو. یو ځل بیا وایم چې موږ غواړو چې نن شپه د ساینس په باره خبرې وکړو، په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کیدای سي چې ساینسي مضامین د ساینس زده کړه په افغانستان کې په مکاتبو کې کغه شخصي وسي، کغه دولتي وسي تشویق سي، څنګه کیدای سي چې د ماشومتوب له وخت نه یو څوک کوشش وکړي چې ساينس ووایي، یا مثلا ساينس سره علاقه پیدا کړي او ساينسي مضامین تعقیب کړي، څه ګټه کوي، آیا په راتلونکي کې په افغانستان کې یا مثلا په نړۍ په نورو برخو کې د کار کولو زمینه ورته مساعده کیدای سي، نس کېدلی. نو په دې باندې خبرې کوو، په دې باندې به هم مشخص خبرې وکړو چې دا اوس په افغانستان کې کوم مضامین تدریسیږي، هغه څومره معیاري دي، څومره د افغانستان د پانتونونو نه بغیر د کار کولو په برخه کې هغه ضرورتونه پوره کولی سي، او کوم مضامین ورته ویل کیږي. ساینس خو ډیر پراخه ساحه ده، په ساینس کې مثلا بیولوژي و کیمیا و دغه رقم فیزیک و دا ټول مضامین شامل دي. همدارنګه که موږ ورته وګورو د ساینس کوم مقابل کوم مضامین چې دي، هغه اجتماعات دي، په اجتماعات کې به تاریخ و جغرافیه و جغرافیه ځینې وختونه ځینې خلک البته دوی ساينس معرفي کوي، او تاریخ یا مثلا دغه سی نور سیاسي علوم چي دي، یا مثلا دغه سی نور کوم اجتماعيات چي دي هغه د اجتماعيات په برخه کې راځي، او کیمیا او فزیک او ریاضي او د ټولو بیا د ساينس د مزامینو مربوطیږي. نو موږ غواړو په همدغه موضوع باندې خبرې وکړو، په دې باندې به خبرې وکړو چې په افغانستان کې په ابتدایي مکاتب کې، په متوسطه کې، په لیسو کې د ساینسي مضامینو کیفیت څنګه دی، او تر کومې اندازې پورې ساینسي مضامین په صحیح توګه په معیاري توګه شاګردان ته زده کول کیږي. زموږ په خبرونه کې میلمانه را سره د ننګرهار د پانتون د ساینس پوهنځي استاد صفت الله صاحب دی، او د قندار د پوهنې ریاست پخوانی تدریسي معاون ایواز نظر صاحب دی. زه فکر کوم یو اوریدونکي لرو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
مرزای صاحب سلامونه، او نیکی دین شمس الحق باغرانوال در سره پاړی کې هم د کابل څخه تاسو همکارانو او د امریکا غا آشنا راډیو محترم میلمنو او ټول اوریدونکو ته
مننه کول دی. ودان مهرباني وکړئ.
نورزای صاحب محترم نو ملمانه خو نه دی راغلی تر وسه خو زب یو پښتنه ورته پریز د ماغدا یو نظر هم دی چې دغه وسنه تدریسی نصاب زموږ د افغانستان
بله
نو دغه نصاب کې زما په فکر څنګه څنګه نګړتیاوي ستا چې یو تجدید نظر په سوي وای او دغه سیدا معیار او کیفیت یې لوړ سوي وای او د ساينس او ټکنالوژي په اړه چې خو موږ ډیر اشد ضرورت لرو افغانان خو ډیر
بله بله زه فکر کوم چې د دوی لین قطع سو زموږ په ټلیفون کې څه ناڅه مشکلات شته او دوی واقعا ښه موضوع ته اشاره وکړله د تدریس کیفیت د نصاب کیفیت او زه فکر کوم چې اوس د قندار د پوهنې د ریاست په خوانی تدریسي ماوین ایواز نظری صاحب را سره دی نظری صاحب تاسو زما آواز اوري
بله سر زه سماترم لمرنه تاسی او ستر کوستاس ټول اوریدم کوته د زړه کومې نیکیه او احترام وړاندې کوم سلامونه وړاندې کوم خوشاله يم چې سره د دې پروګرام کې يم
تشکر کوم نظری صاحب تاسو خو د قندهار د پوهنې د ریاست تدریسی ماون پاتسی وی اس اوس هم د دې د سمارټ اډیوکیشن په نامه د یوې ادارې چلون کې اس فکر کوي چې په افغانستان کې ساینسی مزامینو ته پوره توجه کیږي او په مکاتبو کې مشتاسو پوره معلمین لرو یا استادان لرو چې ساينس په صحیح توګه شاګردان ته تدریس کی
دا چې په خپل کاري تجربه کې مې بشه هم ساينس هغه څه دي چې په جامعې کې په ټولنه کې د انسانانو په ژوند کې خورا مهم رول لوبوي موږ تاسو ته د اسلامي نظر څخه وګورو اسلام هم په جبر کې خورا تاکید کړي او الله جل جلاله انسانان پر ټول مخلوقات کې وو فکر کول تاسو ولیدي چې دا په خپل د ساينس پر اهمیت باندې دلالت کوي چې اسلام څومره ورته اهمیت ورکړي دي نو د نننۍ جامعې د نننۍ ورځې د یوشتمې پیړۍ په ژوند کې ساينس خورا ډېر اهمیت لري دا چې راځو مفرداتو ته چې په څومره اندازه په مفردات ته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې ورته ساينسي مضامین ته اهمیت ورکول شوی دي بالکل ساينس خورا ډېر اهمیت ورکول شوی دي ډېر ساينسي مضامین ته تاسو وګورئ دا اول روي څخه د انسانانو د ژوند مختلفو برخو ته راوخله بیا نو ځکه ټول سم ټول ګي پری په مختلفو برخو کې ساينس په مختلفو نمونو مضامین کوم او مفرداتو او ارتیکلونه یا مثلا ایرانونو کول سی خو مهمه دا د چې د خپل هغه کاري تجربه کې چې ما لیدلې دي کله چې دغه د فارې ټولز موجود نه وي کله چې یو مستری موجود وي موټر خراب وي لکه مستری سره فانه نه وجود ونه لري دغه امکان نه لري چې دا موټر جوړ شي زما نظر زه دا وایم چې د نننۍ نړۍ کې د وشتمه پیړۍ کې کومه ساينس درسول غواړو د وشتمه پیړۍ غوښتنې لرو په افغانستان کې نو د وشتمه پیړۍ ټول هغه ټکنالوژي څخه باید استفاده وشي په تعلیمي سیستم کې شي باید ضرور او لازم او ملزم دي
یعنی نظری صاحب تاسو وایئ چې په افغانستان کې بله نظری صاحب
مشکلات امیش د ماري په باب موجود دي د مکاتب په باب هدي اخر یو کمپیوټر په یو مکتب کې موجود دي
بله
سټاتستکس سی معلوماتو او پر دلایل ولر معلومات راټولول د لپاره چار څوک یو مني د یو کمپیوټر باید موجود ولري زمایم چې ټکنالوژي د مفادات سره جمع کول عبارت کیږي د یو سمارټ یا پرمختللی یا هم ځیرک تعلیماتو د یو اساس او بنسټ څخه
بله یعنی تاسو وایئ چې په افغانستان کې تعلیم سته مزامین سته خو امکانات باید برابر سي د ټکنالوژي له نظره دغه رقم نور امکانات به هم تاسو اتمی ورته ورسته اشاره وکي خو تاسو اوس ټکنالوژي باندې ډیر دغه وکي توجه وکړه په هر صورت زه فکر کوم چې دا مهم دي د امکانات خبره کیږي د ننګرهار د پانتون د ساينس پانزي استاد صفت الله صاحب هم را سره دی استاد مهرباني وکي په خیر اغلاس
اور دین کو تو سلامونه مې چې څه ورنې کوه هغه دې چې ټول وګورې او زه مسکینه د دې راغوم چې موضوع ته داخل کوم چې له کومه مخینه دا د دې د دې موضوع باندې
بله وو دا څه چې موږ غواړو بله وو د ساينس په باره کې خبرو وکړو په دې باندې خبرو وکړو چې په افغانستان کې ساينسي مزامین چې په مکاتبو کې تدریسېږي تر کوم اندازې پورې معیاري دي؟ څنګه کېدای شي چې شاګردان زده کوونکي د ساينس زده کړې ته وهڅول سي، تشویق سي، او په ساینس کې هم موږ لکه نور هیوادونه دغسې خلک ولرو، ماشومان ولرو چې هغوی علاقه ولري بیا په راتلونکي کې ساینس پوهان سي؟ په دې باندې مو خبرې کولې. البته ساینس خو ډېر پراخه علم دی، پراخه علوم دي. راځي اول په دې باندې خبرې وکړو استاد، چې ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې آیا د ساینس سره د ماشومتوب علاقه ډېره مهمه ده، او که چیرې لکه څنګه چې نظري صاحب اشاره وکړه امکانات باید ډېر وسي تر څو چې ساینسانان وروزل سي، څه فکر کوئ چې کوم داسې مهم شی دی چې هغه کیدای سي چې د ساینس ترقی او د ساینس د زده کړې د انکشاف په برخه کې په افغانستان کې مؤثر تمام سي؟
افغانستان کې د سیل په برخه کې کوم نصاب د مکاتبې دوباره جوړ شوی دی، دا تقریبا ډېر معیاري دی. او په دې کې وجود لري هغه د مسلکي ښوونکو نه شتون دی په مدارسو کې، هغه په مکتبونو کې، چې دغه د دې باید دولت په دغه برخه کې توجه کوي. ډېر ادارې په دې برخه باندې
بلې استاد، بلې
استاد،
بلې بله
حالات د مختلفین کوم واردو او څه هم د معرفت لپاره په مکاتبو کې ډېر امکانات هغه کوم شاخو کې یو تلاشه شته، ډېر امکانات برابر کړي دي. او خصوصي سکتور هم د مخکې ډېر کار کوي، کوم د خصوصي سکتور شاګردانو لپاره چې امکانات او د مخکې مواد نو په دې برخه کې هغه د اداري پرسنل په توګه دی ګورونو شاګردان ډېر معیاري دي، او ډېر یعنی هیڅ پروسیسینګ نه کوي. مشکل دی مثلا من په عام لهجه باندې سنسي مزاني سره لرو، هغه مشکل دی نه لري.
بله استاد، تاسو د استادانو خبره وکړه چې مسلکی استادان نسته، مسلکی استادان خو په پانتونو کې روزل کیږي، د پانتونونو محصلین چې دی هغه به بیا استادان کیږي، نو څنګه یا فکر کوئ چې د افغانستان پانتونونه دومره پیسې لا ظرفیت لري چې داسې خلک وروزي او کڅنګه؟ زه فکر کوم چې د استاد ټلیفون هم قطع شو، زموږ ټلیفون کې څه مشکل سته، خو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمانه بیرته موږ ته حاضر کړي. زه به درنو اوریدونکو ساس ټول معذرت وغواړم، خو موږ خپل پروګرام ته ادامه ورکوو. او په پروګرام کې موږ نن د ساینس په باره کې خبر کوو، په دې خبر کوو چې په افغانستان کې څنګه کېدای شي چې د ساینسي مضامینو د تدریس کیفیت ښه شي، او ځوانانو دغه ماشومانو محصلین چې دي یا شاګردان چې دي دوی دې ته وهڅول سي چې ساینس مخه کې، او په ساینس کې هم موږ تاسو لکه نور هیوادونه دغه مخته ولاړ سو او کار وسي. نو په پروګرام کې میلمانه سره د ننګرهار د پانتون د ساینس پانځي استاد صفت الله صاحب دی، او همدارنګه د قندار د پوهنې د ریاست پخوانی تدریسي معاون ایواز نظری صاحب را سره دی. درنو اوریدونکو، موږ تقریبا په یو څو مسایلو باندې خبرې وکړلې. استاد صفت الله دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د نصاب پاړه باندې دومره مشکل نسته، او نصاب د تازه تحولات په حساب باندې جوړ سوی دی او څنګه ته ډیر شمه واد لري، مګر دوستان په برخه کې مشکل سته او دوستان په برخه کې په دې مشکل سره چې مسلکي وسادان دومره نسته. دوی خوده خبره وکړه چې د معرف وزارت اوس کوشش کوي چې د وسادان وټاکي او د وسادان وګماري چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړي وسی، او دغه رقم د قندار د پوهنې د ریاست په خوانی تدریسي معاون صاحب دا خبره وکړه چې د ټکنالوژي نه باید پوره استفاده وسی. دوی ویل چې موږ باید کچیر غواړو چې د وشتمې پیړۍ تعلیم رواج کو یا د وشتمې پیړۍ د تعلیم نه بهره واخلو، نو ضرورت دی چې موږ د وشتمې پیړۍ ټکنالوژي و امکانات ولرو. او دوی دا خبره وکړه چې د ټکنالوژي نو وس ډیره ګټه اخیستل کیږي، البته ډیر داسي مواد ته ډیر داسي مسائل ته داسي کلاسونه تاسو چې یو څوک کولی سي چې د ساينس په برخه کې د انټرنیټ لاري وګوري او ورنزده کړو وکي، او دغه خپل یو ډیر مهمه موضوع ده چې څنګه کېدای سي چې په انټرنیټ کې کوم مواد ته کوم مواد چې مشتاس لاسرسي ورته لرو په د ټکنالوژي په حساب باندې دغه څخه څنګه کېدای سي چې مشتاس خپل په شونځو کې خپل په سیمفونو کې استفاده وکړو ترڅو چې زموږ شاګردان دغه مشکلات سره چې مثلا لابراتوار دی یا مثلا دغه سی نور تجربوي زده کړې دي دغونه دوی بهره واخلي، او څنګه ته د انټرنیټ نه هم د کیفیت شکولو لپاره او همدارنګه د تجربوي زده کړو د موهيتي مواردو د زده کړې په برخه کار وخت سلسي کلچر لابراتوار نه یي کېدای سي چې د ټکنالوژي له طریقې څوک یو شی وویني یا اته کېدای سي چې عملی کار وکي، او انداله کېدای سي چې څوک د ټکنالوژي له طریقې د ساينس په هانو سره تماس وساتي تماس ونیسي او دا غوي د زده کړو نه هم برخمنسی یا بهره ورنه واخلي. په هر صورت زنه پوجم چې موږ میلمانه حاضر دي، نو تر اوسه پر خو نه دي حاضر سی، خو زه به وګورم چې اوریدونکو ستاو کنه وګورو چې پاولان کې موږ سره څوک دي تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لري مطرح کړئ.
سلام علیکم تاسو ته او میلمانه درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم مساجان زدران يم لا خوشنه عرض می دادای چې دا خو ډیر دلچسپ موضوع مرا دا کړی ځکه اوسنۍ اثر دی ساينس اثر دی دا د وړو دورو په برخه کې خو زه سنوای ما غو نور دو سره خبرې وکي، خو په د متوسطو دورو کې آینده دولسم پورې د دریزي په برخه کې د نور مزامین خو لکه کیمیا او فزیک داسې مسائل شته چې اوس
بله
چې دا مضمون دا فائدې لري د دې کار د پاره مونږ دا زده کوو او دا ګټه ځنه اخلو. د ریاضي په برخه کې لکه دا لیمیټ او مشتق او لکه د لوګاریتم او لکه فرض مثال د بازه معادلات چې مونږ اوریدلې دي او مونږ کتلې دي شاګردانو ته داسې یو څه نه توضیح کیږي چې د لوګاریتم د دغه د پاره په دغه باندې استعمالیږي.
بله زه فکر کوم د دوی ټلیفون قطع سو، خو موږ د دوی پوښتنه واخیستله. دوی ویل چې د کیمیا او د فزیک یا مثلا د داسې نورو مضامینو ځینې ګټې هلته په خپله معلومیږي یا د ورته تشریح کیږي، مګر داسې بعضي مضامین مثلا ریاضي دی چې ځینې داسې شان تدریسیږي چې بیا دغه د ګټو په باره کې ډیر نسي ویل کیدلی، ډیر ورته شاګردان ته توضیحات نه دي ورکول سوی. دوی د مشتقاتو خبره وکړه، د لوګاریتم خبره وکړه، البته دا ټول استعمال لري او ډیر مهم په اصطلاح ډیر مهم مسائل دي چې یو شاګرد زده کوي، او ریاضي خو د ټولو ساينسونو تقریبا د سی مور ده، او د ریاضي د زده کړې سره څو کولی سي چې په نورو مسایلو کې په نورو مزامینو کې هم ځان تکړه کی. مثلا کچېری تاسو غواړئ چې کمپیوټر ساينس وای، نو زه فکر کوم چې تر ټولو مهم مضمون به د ریاضي مضمون وي چې تاسو زده وسی، او همدارنګه که مثلا غواړئ انجینیر سي یا مثلا غواړئ چې دغه رقم په فزیکس کې یا په فزیک کې چې موږ تاسو فزیک ورته وایو پاره کې تاسو خپل تخصص وکي یا لوړې زده کړې وکي نو د ریاضي اساس ډیر ورته مهم دی او د ریاضي اساس په نورو مواردو کې مثلا په احصایې کې یا دغه رقم په انځین نورو تخنیکی مسائلو کې ډیر مهم دی او اته په ټولنیزو علومو کې چې د ټولنیزو ساينس په نامه باندې هم د ټولنیزي ساينس په نامه باندې هم یادېږي پاره کې هم مهم دی ډیر داسې مضامین ست چې مثلا د سرویګانو کول دي یا مثلا دغه رقم د اعداد او ارقام په حساب تحقیقات کول دي چې پاره کې د ریاضي او دغه ریاضي چې مشتاس په مکتبو کې وایو دغه ډیر سخت ضرورتي او دغه ریاضي کله چې از ده وسی نو څو کولی سي چې بیا په دغه مزامینو کې شتره وسی تر نور بهتره کار وکي په هر صورت دغه هغه موارد چې څو کولی سي چې وایي چې ریاضي تر تقریبا ډیر نور علوم مهم دي و وګورو چې زموږ سره میلمانه وس را سره دی او کڅنګه استاد صفات الله صاحب و بخشیز مو ټلیفون قطسو د زموږ اوریدونکو زدران صاحب دوی پښتنه وکړه چې د دینو ساينسي مزامینو لکه کیمیا او فزیک ګټي خو معلوم دي نور د سیمه زمين دوی د ریاضي خبره وکړه چې مثلا مشتقات یا مثلا لوګاریتم دی و د دې دومره هغه ګټي شاګردانو ته نه توضیح کیږي نه ویل کیږي چې څه ګټي لري او زده کړه کیږي مګر دا نه ورته ویل کیږي چې دا به ورته څه ګټه وکړي.
بلی اساسی خبره په ساینسي مزامینو کې دا چې دا ټول اساسي مزامین ریاضي فزیک او کیمیا او حتی بیولوژي دا ټول یو د بل لپاره کوي چې دا لازم او ملزم دي بغیر د ریاضي چې د ټول علومو لپاره هغه اساس جوړي خو دا به چې موږ د مکاتبو کې په نظر کې ونیسو دغه د کاربوري برخه نه دراولي ولکه تحلیل تحصیلاتو ته وګورو بیا هلته ریاضي کاربور د ریاضي در کیمیا یا مثلا کاربور د ریاضي در فزیک دغه مزامین موږ لولو دلته د دوی استعمال او د دوی ګټې ځکه دا کوم د دوی استعمال واورو نو
بله نو استاد فکر نه کوي چې بله استاد فکر نه کوي چې دغه باید د نصاب برخه وي چې کچيري څوک یو شی وایي نو دغه ګټې وو چې چیرته استعمال دی سي به څنګه استعمال سي هغه به شاګرته ویل سي
ولنه زموږ په مکتب کې دا اوس د نوي نصاب برخه ګرځېدلې د خاصې مشکل ما مخکې په نصاب باندې خبر او کړه کته اوس د ټکنالوژي اثر دی خو نصاب زموږ هم د اساسي شرط د زموږ په ټولو برخو کې ټکنالوژي د لاسرسي نه لرو او د ټولو برخو کې موږ خپل نصاب د لاسرسي لرو هغه د اساسي خبره ده چې موږ دغه کاربورد د استعمال ته نه رسیدو موږ خون کې یعنی دغه برخه ته چې ګور زموږ خپل مکتب ته زموږ کتابونه د څلور پنځو صفو نه خواته نه ولکه کتاب وګورو د دنیم سره څه څه حجم لري نو دا خبر کې په نظر کې نیول شوی هغه تر هغه چې څومره دغه د لسم سیمو یا د دولسم سیمو پورې چې کوم د ریوی استعمال له غلط ذکر شوی دی چې لمر چیر د استعمال کې مشتق چیر د استعمال کې یم سره لوګاریتم په صحیح کې څنګه استعمال کې صحیح دی مضمون ګرځېدل دی نه او څه په حساب زمونږ د استعمال مضمون او استعمالات نو اوس موږ استعمالات لولو استعمال لولو د دوی استعمال ستړل تا کومه ته ځانه دا خبره دې دي چې زمونږ خون کې د خبر خطر نه رسیږي چې د زمونږ د هغه برخه چې کاربور دې دی یا د کتاب ټول مستوا دا موږ نه تدریسو یا هغه نه تدریسي په مکتب
بله او
استاد دې کتاب باندې ستیش په سبيګه نو ډیرو به د ورته دغه زمونږ حساب تر ټولو ډیر مشکل ما مخکې ویل چې د فون کو په برخه کې
بله تاسو د شون کو خبره وکړه استاد
دا کله چې د مکاتب سړي ټیټ راشي
بله
نو بیا محصلین سړي هم دي دي ځکه چې هغه اساس کوم تعلیم کې کله چې اساس کمزورې کیږي نو ټول تعلیم هم کمزورې کیږي
بله خصوصا په ساينسي مزامینو کې خو اساس لودل ډیر مهم وي استاد تاسو د شون کو خبره وکړه نو دا خو تقریبا هغه کسان باید چې د پانتونو څخه باید فارغ شي آیا فکر کوئ چې د افغانستان پانتونونه چې دی هغه دومره ظرفیت لري چې دومره شاګردان یا دومره استادان دی وروزی چې بیا دغه مکاتبو کې شاګردان ته درس ورکړي آیا دغه شی کتل سوی دی چې یو څوک چې مثلا ساينس زده کوي هغه باید په مکاتبو کې درس ورکي یا د ښوونکو په صفات باندې کار وکي، دغه تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې دا د پانتونو مشکل هم دی؟
په اوس وخت کې په دې اخرو کلونو کې کده دي د کرزي صاحب د دورې نه راورسته دي لسو کلونو کې، بیا خصوصا دي اخرو څو کلونو ته وګورو موږ دغه نصاب نور تقریبا پوره کړی دی، ځکه د لس کلونو نه ډېر وشي چې موږ په افغانستان کې د تعلیم تربیې د بخش نه به د سیاسي مضامینو مسلکي ښوونکي فارغو، او همدارنګه د سیاسي د ساینس ښوونځي نه نورو برخو نه موږ مسلکي ښوونکي په ډېر دی، دا سره همدارنګه د ترجمالین په برخه کې موږ ډېر ښوونکي لرو، ولې متاسفانه اوس هم موږ په ډېرو مکاتبو کې اوس هم د دولسم پاس ښوونکي دولسم پاس ته درس ورکوي، موږ دا مشکل لرو، ولې در حال چې یو لیسانس چې فارغ دی هغه څو کاله کېږي دی وظیفې ګرځي، هغه دپاره وظیفه نه ده محشي، در حال چې هغه سره ښایي کیو خضرفیت او د دغه ټولو موادو توضیح کولو هغه وړتیا لري، ولې هغه څوک چې دغه وړتیا نه لري هغه هم په فی الحال مصروف دی، بس دا هغه نه نیول شوی دی، نو موږ پر اخرو کلیم چې دا وړتیا تقریبا پوره کړې ده انشاءالله، چې ځکه پوهنتونونه د هر کال په تېرېدلو سره په ډېر تعداد کې هغه ځوانان ټولنې ته ښه په لوړې شوي سره
بله. یعنی تاسو بله استاد بله استاد او مننه استاد، یعنی تاسو وایئ چې د کارونو په ګمارلو کې باید هم شفافیت موجودی او هغه خلک چې د دا کار لپاره روزل سوي دي او دغه مسلک دی هغه ته باید دا کار وسپارل سي. مننه کو استاد. بله تشکر. نظری صاحب هم را سره دی. نظری صاحب تاسو خو په قندار کې الته د پوهنې د ریاست په خوانی تدریسي معاون واست، څه فکر کوئ چې په قندهار غوندې ولایت کې آیا فکر کوئ چې ساينس ته پوره توجه کیږي او د ساينسي مضامینو لپاره موږ تاسو پوره ښوونکي لرو چې په مکاتبو کې درس ورکړي؟ بله نظری صاحب اوس می آواز اوري؟
بله
اوس موږ غواړو
د افغانستان په ساتم د افغانستان په ساتو د یو سنسي علومو د عملي زده کړو په برخه کې، خاصتا هغه تجربې چې زده کوونکو تیاری کړي وي، خپلې تجربې هر ښوونځي حتی د ښوونځیو په ساتو نمایش خو عامو خلکو ته کښېښولې، تر څو ټولنې ته په ښوونځي کې ګډون ورکړي او خلک په ښوونځي کې مستقیما همکار شي په ښوونیز نظام کې، دا مو د دې په خاطر وکړله. راته مدې ته چې موږ همېش په ستونزونه غږېږم، ستونزې به ډېرې یادي سي، ستونزې شته په دې کې هېڅ شک نشته، کومې خبرې چې استاد وکړي ریښتیا ما عملا لیدلي دي، دا چې څوک مې لیدلی دی چې د دولسم سنف څخه نه دی فارغه هغه تقریبا دوې نمرې یا پنځه نمرې وړي، ښوونکي سوي موږ په مقابل کې یو لیسانس ځوان چې لیسانس دی هغه ناکامه سوي، دا ما خپله عملا لیدلي دي، او دا مې ویلي دي په کمیټه کې چې کښېناستلې یم، که زه دغه ځوان پر ځای وای نو ما به څه کړي وای، او که تاسو وای تاسو به څه کړي وای، دا هغه څه دي چې موږ پر فرد محوري همېش راګرځو، موږ باید فرد محوره موږ باید څه محوره نظام وغواړو. دا چې
بله مهرباني وکړئ نظری صاحب د دوی ټلیفون قطع شو. استاد تاسو زموږ سره یاست؟ بله استاد صفت الله صاحب راځي په دې باندې خبر وکړو. زیاتره و داس ویل کیږي چې په مکاتبو کې زده کوونکي دې ته نه پرېښودل کیږي چې خپل د خوښې مضامین انتخاب کړي، خپل په خوښه مثلا درس ووایي، ورباندې فشار وي چې څه شي ووایه څه شي مه وایه، یا دغه په صنف کې مثلا حتی ځینې وختونه ورسره تشدد کیږي او یا وال کیږي چې ته باید می دغه شی وایې او دغه شی به ته کوې، او دغه بیا د دوی هغه زړه ورڅخه زړه بد کی چې دغه مضامین خصوصا ساینسي مضامین بیا وروسته ووایي. آیا فکر کوئ چې موږ تاسو په د محصل او د زده کوونکي او د استاد ترمنځ کوم ارتباطات چې دي دغه تغییر ته هم ضرورت لرو؟ یعنی داسې یو سیستم باید رامنځته سي لکه په نورو هیوادو کې چې زده کوونکو ته ډیر وخت ورکول کیږي چې هغوی خپل نظر هم ووایي، او څنګ ته دغسې خپل د خوښي سبجیکټ یا خپل د خوښي مضمون هغه هم انتخاب کړي، او په هغه کې بیا مثلا وروسته بیا خپل تحصیلات وکړي. آیا دغه شی په افغانستان کې دې ته ضرورت شته چې تغییر راسي که څنګه؟
بل تاسو د خلکو ته اشاره وکړه او هغه هر یو شاګرد ذوق انتخاب دی، خو زموږ ټولنه کې دا یو دود پاتې دی چې هغه د وړتوب چې کله ماشوم دمکې ذوق دا وي چې همیشه په ده باندې تحمیل وي چې زه باید ډاکټر شي، ته باید انجینر شي، تر حال چې هغه به شوق د یو بل مسلک سره وي، ژورنالیزم سره به وي، د حقوقو سره به وي، د اقتصاد سره به وي، خو د کورنۍ د خونه هغه تحمیل موجود وي. خو دغه حالت فکر کوم په دې اخیر کلونو کې تقریبا داسې د منځ ته لری، ځکه چې یو خدای اوس په عمومي سطحه باندې وګورو علي تحصیلاتو ته لار برکول دا هم لږ څه ستونزمن شوي دي. شفافیت تر ډېره حده د تېر کال نه که مونږ وګورو راغلی دی، نو دلته اوس د هر یو شاګرد غواړي چې د خپل مسلک او ذوق سره، یعنې دغه خبره اوس په ډېره کمه کې شتون لري چې یو شاګرد د کورنۍ د خوانه یا د هغه کسان سره چې ارتباط د هغوی د خوانه تنګی شي چې باید ته باید دغه رشته انتخاب د هغه ذوق نه وي هم. خو په ډېره کې چې دی اوس په دې اخر وخت کې نه مخکې هم درته ویلي چې دغه حالت تغییر خوړلې دی او دا حالت باید تغییر وخوري، ځکه چې څوک یو هر یو محصول یا هر یو شاګرد چې د کوم شي سره ذوق او علاقه لري چې په هغه کې څومره زده کړه کولی شي، نه شي کولی په بل مضمون کې په هغه سویه باندې دا زده کړه وکړي، ځکه دا د ده هغه د آی کیو درجه د ذهنیت د ده سره معادل د اخیستلو ته ډېره ضرورت لري. همدارنګه د استادانو په برخه کې د شاګردانو سره هغه کوم دیکتاتوري نظام چې مخکې و انشاءالله تر ډېره حده چې موږ مجبور ده د منځه تللی دی، اوس د شاګرد او استاد ترمنځ یا د شاګرد او محصل ترمنځ د معرف وزارت په چوکاټ کې، همدارنګه د تحصیلاتو په چوکاټ کې چې موږ هم لنګورو فضا تر ډېره حده صمیمانه ده او دوستانه ده، یعنی کوم داسې جبر اوس موږ چې ګورو نه تحمیلېږي شاګرد ته لږ جبران دې ته نه واده رکي چې ته باید یا دغه رشته یا دا پوهنځي یا مثلا په دغه برخه کې دغه مضمون باید جبران ولولي. تر ډېره حده مخکې دا ډېر تسلط لرودل، اوس انشاءالله ډېر اصلاحات راغلي دي، امید دي چې په راتلونکي کې هم هر یو محصل او هر یو شخص لکه اوس هم مونږ په پوهنځیو کې وګورو تر ډېره حده ډیپارټمنټونه د هر کال په تېرېدلو سره د جلا کېدلو حد ته روان دي. مونږ په تېرو کلونو کې وګورو مثلا ریاضي فزیک به ګډه یوه رشته لوستل کېدله، کیمیا او بیولوژي ګډه یوه رشته وه، تاریخ او جغرافیا ګډه یوه رشته، اوس دا هر یو بل بل ډیپارټمنټ دی. یو سړي به ذوق لرو د فزیک ولولي ولي ریاضي ونه لولي، یو سړي به ذوق لرو د چی مثلا تاریخ ولولي جغرافیا ونه لولي، نو هغه به هغه بل مضمون به فده باندې مثلا جبراني لوستل کېدل، اوس دغه رشتې تر ډېره حده جلا شوي دي، ډیپارټمنټونه جلا شوي دي. امید دي چې په راتلونکي کې دغه هر یو ډیپارټمنټ په نورو څانګو باندې هم اوس تر څو علم ډېر پراخه وي، هرې ورځې په تېرېدلو سره حساب کې پړسېږي زیاتوالی دي، نو چې کله زیاتوالی کېږي د رشتې هم هر یو رشتې یو مضمون مثلا که کیمیا راوړو بیولوژي راوړو هر یو دا بخښلو به بخښونه باندې وشل شوی او دا هر یو بخښ به ځان ځانته ډېر لوی علم د دې کې پروت دی. څومره چې علم خاص شي نو هغه ورو فواید زیات دي.
بله،
اوس موږ مسلکي کسان انجینران ډاکټران او همدارنګه ساینسدانان به په یو خاص رشته کې ولرو.
بله، درنو اوریدونکو باید وایم چې دوی د آشنا ټیک خبرونه اورید، نن شپه د آشنا ټیک خبرونه کې په افغانستان کې د ساينس زده کړې د هڅولو یا تشویق په اړه باندې خبرې کوو. په پرنګ میلمانه سره د ننګرهار د پانتون د ساينس د پانځي استاد صفت الله صاحب او د قندهار د پوهنې د ریاست په خوانی تدریسي ماوین ایواز نظری صاحب میلمانه دي، او درانه اوریدونکو کولی سي چې اوس موږ ته ټلیفون وکړي او په پروګرام کې موږ سره برخه واخلي. استاد، یو بل موضوع چې ډیر ورته اشاره کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې ډیر مضامین چې دي ساينسي مضامین په تیر بیا هغه تیوریک لوستل کیږي، یعنی ډیر د کاغذ پر مخ او داسې عملی کار ډیر کم وي. تاسو څومره د دې نظر سره موافق یاست؟ البته د ښوونځیو په کچه باندې
د شونځي په کتر باندې درته ویم چې تقریبا د اته اتیا کال نه دی خواته که موږ محاسبه وکړو تر هغه وخته چې یعنې تر یو نوې پورې زه خپله وزارت معرف سره وم، نو د هغه نه دی خواته که مشاهده کړو نسبتا په مرکزي ښوونځیو کې موږ لابراتوارونه غني شوي دي، یعنې په دې برخه کې د پوهنې مخکېني وزیر همدارنګه اوسني وزیر معرف د ډېر کار کړی، ډېرې هلې ځلې کړي دي. موږ چې په عملا په ننګرهار کې درته یم چې خپله د پوهنې ریاست سره یعنې
ارتباط لرم په دغه تجربه په برخه کې د دوی د اکثره مرکزی خوندي لابراتوارونو همدارنګه په طالبو کې په عمومي ډول باندې یو غني لابراتوارونه لري. یوازینی چې موږ په دې ساینس په برخه کې لرو او دا هغه د چې مخکې ما هم ورته
مختلف
اشاره وکړه، هغه د داسې کسانو نشتون دی چې دوی عملا مواد په کار واخلي. موږ دا لرو، موږ مواد لرو د فزیک په برخه کې، د کیمیا په برخه کې، د بیولوژي په برخه کې، ولې داسې څوک نه لرو چې دا تشریح کړي؟ زموږ اساسي مشکل دا دی چې موږ داسې څوک نه لرو چې دغه موادونه کاملا ګټه واخلي، او کلری هغه ډېر استثناء دی نه ډېر په کوم برخه کې موږ دغه سي مسلکي کسان لرو، یا په کومو خونځي کې داسې مسلکي کسان لرو چې هغه دا تسلط لري، دا وړتیا لري چې دغه عملی تجربي شاګردانو ته اجرا کړي. ولې په ډېرو برخو کې موږ ګورو چې خزانې د لابراتوارونو وجود لري، ولې داسې کسان نه دي چې هغوی ته دغه مواد راوړي، دوه مواد نه دي چې تجربه ورته اجرا کړي. دا که د فزیک په برخه کې وي، یا د کیمیا په برخه کې وي، یا د بیولوژي په برخه کې وي، نو اساسي خبره دا ده چې موږ نسبتا پخوانی ته اوس زموږ لابراتوارونه یعنې ډېر تشته چې موږ وغواړو چې وکړو شته. خو یوازینی خبره ده چې موږ د امکاناتو سره ټنګي موږ مسلکي قدرونو ته ضرورت لرو چې بل برخه باندې د ساینس کې اساسي خبره دوه خبرې دي. د ساینسي مضامینو
دپاره
یوه غدا ده چې انساني نیرو ده چې هغه ډېره مهمه ده. که موږ هر څومره فزیکي وسایل ولرو، فابریکې ولرو، مواد ولرو، د دې په کار اچول چې وي دا د انساني نیرو لاندې یا د انساني قوې ته ضرورت لري، او دا قوه چې موږ په ډېر کم حد کې دغه قوه لرو، او ان شاء الله په راتلونکي کې امید دي چې موږ دغه سي اشخاص پیدا کړو، داسې اشخاص وروزو چې هغوی زموږ د مکاتبو اساس را جوړ کړي. کله چې زموږ د مکاتبو اساس جوړیږي
بله استاد، بله استاد، خو بله استاد
اقتصاد او اساس ټول چې د معرفت وزارت باندې ولاړ دي،
بله
نو د ټول ملک په اړه چې دا د فواید او ټول وزارتونو ټول هغه کوم برخه چې مسلکي کسان ته ضرورت یې
بله استاد. ډیر کم وخت مو پاتې دی، یو دوی نور پښتنې هم لرو. یو د ټکنالوژي استعمال نظری صاحب هم ورته اشاره وکړه چې موږ باید د ټکنالوژي نه ډیر کار واخلو. آیا فکر کوئ چې د ټکنالوژي استعمال کولی شي چې ځینې مشکلات چې اوس موږ تاسو د معرف په سیستم کې لرو یا د ساينس زده کړې په برخه کې لرو دا حل کړي، او که څنګه د ټکنالوژي یعنی مثلا د انټرنیټ د معلوماتي ټکنالوژي
چې د ټکنالوژي استعمال چې څومره
تاسو استاد څومره خپل په سم کې څومره استعمالوي،
نو دا د ټکنالوژي استعمال په ذکر کې اساسي رول لري. موږ چې مثلا هغه د ساينس په برخه کې کله چې موږ د اپډیټ مواد یعنی د ورځې کوم کشفیات چې د ورځې کوم نوي مواد چې د کیدل شو موږ د ټکنالوژي په لاس باندې د دنیا د هر ګوټ نو د هر سایډ نه په لاس سره ورو او هغه سره ځان عیار کړو.
او دا خو سید استاد اوس ورڅخه اوس د ټکنالوژي نه ګټه اخیستل کیږي، او که څنګه اوس ورڅخه ګټه اخیستل کیږي کنه؟
مثلا د حجرې تصویر کوم د ټکنالوژي په اساس باندې راول او د پروجیکټور په وسیله باندې شاګرد ته راي کو دا چې هغه څه چې موږ د کتاب په مخ یې د کاغذ په مخ تشریح کوم، او هغه څه چې ورته د ټکنالوژي له استفادې سره موږ تشریح
کوو،
او د ورځې یعنی اپډیټ نوي مواد یا نوي تجربې شي د دا د شاګرد لپاره نه هېرېدونکي.
بله
چې موږ یو څه د کاغذ د مخ نه تشریح کوو.
بله مننه کوم استاد. ځین نور پښتنې پاتې سولې په نور پروګرامو کې به خامخا باندې خبرې وکړو، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو او په پروګرام کې به میلمه کوو. درنو اوریدونکو، دغه اوس موږ د آشنا ټیک د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې اونۍ پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې د یو نوي موضوع سره حاضر سو. زه به ساس نه رخصت واخلم. زه به اول د ننګرهار د پانتون د ساينس پوهنځي د استاد صفت الله صاحب نه مننه وکم چې زموږ بلنه ومنله، او همدارنګ به د قندار د پوهنې د ریاست د پخوانی تدریسي معاون ایواز نظری صاحب نه هم مننه وکم چې په پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړي. ساس ټوله به معذرت هم وغواړم چې زموږ په ټلیفون کې څه مشکلات و، او میلمانه هم څوپ لاقات اسوله او اوریدونکو هم واخ موږ ونه سوای وو چې اوریدونکو په پروګرام کې واخلو. پر صورت د خبرونه پم دې ځای پات رسیدي په بلیونی کې به په بل موضوع باندې خبر وکړو. په دې موضوع باندې په نورونی کې بیا هم خبر وکړو. اوس موږ د درېج به همکاران راغلي دي د خپل خبرونه تاسو وړاندې کی او زاوز ما همکاران به تاسو رخصت واخلو.
رادیو آشنا